السلام علیکم ستړي مشي د مشال لړیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د خبرونه کې زه بنور شاستا سو قربایم په دې غړې کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه لرو په اخیری برخه کې درته کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوریوال کا کړي وړاندې کوي
د مهمه خبرونو سره ټکي د قبایلی سیمو پارلماني استازي وایي په کلنی بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره ایښودل شوی پیسې کم دي د افغانستان په لوګر کې پر یو عدالت د وسلوالو په برید کې شپږ تنه وژل شوی دي او د ایران ملاتړ لرونکي عراقي او شیعه ملیشو ویلي د داعش تر ولکه لاندې فلوجه ښار کې بل هغه وروسته عملیات وکړي چې خلک ورڅخه ووځي اوس بشپړ خبرونه د قبایلی سیمو د پارلمان ځینې غړي وایي د پاکستان حکومت لخوا په کلنی بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره ایښودل شوي پیسې کم دي د پاکستان حکومت په بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره یو اشتاره به روپۍ بیل کړي دي له کورمی د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیسې د ضرورتونو په مقابله کې ډېرې کمې دي
څوس خبره لري چې دا هر کال دا خبرې کیږي هیڅ کله هم زموږ بجټ ایکسټینډ نه شوی مګه 19 ارب دی دوکا دی هغه نه علاوه ټول د بجټ کتاب وګوره بجټ کتاب کې وسره څلور ځای ریپورت ذکر شوی دی چې په هغه کې یوخه خبره لري چې د لیویستن قوانې زیات شوی خو هغه هم څه زیات شوی په کور د قبایل لپاره څه نور ته 5000 زیات دی په کور د قبایل د شل زره زیات کړی وای
دا له هغه وروسته دا چې د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساکډار د جمعې په ماښام د قبایلی سیمو د کډوالو بیا ودانی او د امنیت په ګډون د مختلفو کارونو لپاره په بجټ کې 1000 روپۍ یاد کړی د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې د دوی ځنګلونو او چلغوزو ته زیان رسیږي خو حکومت ورته د تلو اجازه نه ورکوي دا خبرې د شنبه په ورځ په بنو کې د بکاخیلو جانخیلو او کابلخیلو قبیلو مشرانو د یو جرګې پر مهال کړې دي د بکاخیلو قبیلې مشر حاجی شمنواز خان مشال راډیو ته وویل حکومت باید دوی خپل سیمو ته پرېږدي
کوبل خیل زانی خیل بکا خیل شاول د دغه خلک دای چې په دښې د بلچا خسان شته چې غیټه دی اغه د میج خپل امدن دی ا دغه میج اجازهت غوړي میج د خپل شاول آزاد شي داسې خبرې نشي مانلای چې اغه چګنی د میج د بال بچری زی چګنی کنه بل څوک خوري ملک میج د حکومت امن د پوره پریشای وو
د کابل خیلو مشر او له شمالي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال لري ته ویل چې د شوال د خلکو ستونزو هواري لپاره یو کمیټه جوړ کړي ده د پوینا د ستونزې ډیر زر هواري سي په پاکستان کې پښتون ملت پال غوندونو وای ډیورنډ کرشه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی دوی وای پاکستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروری ورکو وکولو خبره د وسلوالو لپټنځایونو د مخ اړولو لپاره کیږي پر ډیورنډ کرشه د اوشتونکو لپاره د ویزی اړتیا په اړه د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان کاکړ مشال راډیو ته وویل
نو دا سماباد حکمرانان چې دی اسټابلیشمنت چې دی هغه دا ډېر غلط کوي موږ په سنټ کې هم پر دې باندې بحث کړی دی دا په دې باندې زاده رېم مسله ده د لکونو کورونو د انسانانو مسله ده
د یادونې وړ ده چې پاکستان د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د تورخم پر پوله یوازې هغه افغانان ورپرېږدي چې پر پاسپورټ د پاکستان ویزه ولري د افغانستان د لوګر ولایت سیمیز چارواکو ویلي چې د یاد ولایت د اپیل کوټ مشر محمد اکرم نجات او د هغه شپږ همکاران د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی د لوګر د والی ویاند سلیم سالم مشال راډیو ته وویل چې د دې ولایت د یو شمیر کارکونکو په ګډون ټول درویش کسان ټپیان شوي هم دي سلیم سالم زیاته کړه چې محمد اکرم نجات څو ورځې وړاندې د دې عدالت د مشر په توګه معرفي شوی و سیمیزو چارواکو ویلي چې دا برید دوو وسلوالو کړی وو چې دواړه امنیتي ځواکونو وژلې دي تر دې مخکې د لوګر والی محمد حلیم فدایي دا منلې و چې برید کوونکي په پوځي جامو کې ورغلي وو وسلوالو طالبانو یې ذمواري منلې ده افغان حکومت وای تر کومه چې دغه هیواد له نړیوالې ترګری سره په جګړه کې دی، د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو موجودیت ته اړتیا ده. د افغان لوسمشر د ویان برستیال د واخان مینپال نن مشال رډی تویل که څه هم افغان ځواکونو د ترګری په وړاندې خپل ورتیا ثابت کړي، خو شته غوښونو ته په پام سره په افغانستان کې د ناتو او امریکا موجودیت ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا در دیارلس تنو پخوانیو پوځي مشرانو او ډیپلوماټانو له ولسمشر اوباما غوښتنه کړې چې د افغانستان د امن په خاطر دی موجوده امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې پاتې سي. اوس مهال نظره 800 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي او د امریکا د حکومت د پریکړې له مخې به په 2019 کال کې دغه ځواکونو شمیر 15500 ته راټیټ سي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې 20 کسان وژل شوي او 13 نور ټپي شوي دي. د ننګرهار والی ویان د تولا خوګیانی مشال رډیو ته ویل چې دغه عملیات له دوو ورځو راهیسې په کوټ ولسوالۍ کې روان دي. د نوموړي په وینا په دغو عملیاتو کې یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. وسلوال لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د ایران ملاتړ لرونکي عراقي شیعه ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تر ولکه لاندې فلوجه ښار کې به له هغه وروسته عملیات وکړي چې د دوی په وینا ولسي وګړي له دې سیمې ووځي. د شیعه ځواکونو اتحاد د یوې لویې ډلې مشر هادي الامیري ویلي تر څو چې په فلوجه کې کورنۍ میشتې وي تر هغه وخته به دوی ښار ته نه ورننوځي. نوموړي دا څرګندونې د شنبې په ورځ تر فلوجه د باندې له خبریالانو سره کړې دي. فلوجه د عراق لومړی ښار و چې اسلامي دولت وسلواله ډلې قبضه کړو. د خبرونو پای
بوري ورکا کلر ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې سات خبرونه واورول په روانه غړي کې به د ریپورت نه واوري. د پاکستان د راتلونکو مالی کال په بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره مختص شوی برخه باندې د دې سیمو پارلماني غړي مطمئن نه دي. له جنوبي وزیرستان د قابی اسمبلی غړی مولانا جمال الدین په دې اړه څه وایي؟
اغه ویجاړ دے رنگ دے ختم دے تبا دے لیکن دغه د پارات حکومت مشتاو کوه د حکومت نه په شان اعلان نه وکړ.
د شمالي وزیرستان بکاخیل جانی خیل قبل خیل قبیلو مشران وای پوز ادا کوي چې سیمه یې د وسلوالو نه پاک شوی نو دوی خپل سیمه متوله نستنوي. یو مشر وای
دا کوم خپل غار دی یا خپل وطن دی کاتو امن وروسته یو خپل خالد پر پرېږدا چې خپل غیټه خرڅ کو بل بچی ته رزي پوم کو کاته پر وټه کا درون خرڅه وي یا لیلم کاوي دا خو عوام سره ظلم دی.
په تورخم د تاګ را تاګ لپاره د پاکستان لخوا د نوي شرطونو په اړه د هیواد د ملت پال غوندونو نظرونه به واوري. نو ریپورتونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې کلتوري خبرونه د باختر استوري کې به واوري چې به ګټه یې ستوي.
او بغاتی چې دا چوستا ویل کیږي اول یو کسر لري یعنی مطلب په روزي استله او به بندونه لري او هر درې مصری ورسته دا کسر د مصری قافیه تکراریږي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال لري سره اوسي. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری کیدلی شئ او د مشال ویب پاڼه ته چې په مشال ریډیو ډاٹ کام ورشي نو په دغه پاڼه تاسو نور ډیر معلومات، خپل ویډیوګانې، تصویرونه او تیرې شوې خبرونه او دا اوس روانې خبرونه اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د تیر جمعې په مازیګر د دې هیواد د راتلونکو مالی کال لپاره بجټ اعلان کړو. په بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره هم پیسې ایښودل شوې دي، خو د قبایلي سیمو نمائندگان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو نمائندگان وایي چې دوی د لپاره کمی پیسې مقرر شوې، هغه ډېر زیاتې کمې دي او هغه به په قبایلي سیمو کې د کډوالو پر ځای کولو او دا راز په عملیاتو یا امنیت باندې لګول کیږي. نور پرمختیايي پروژې به هم دغه سپاتې شي. تفصیل د سراج ظهیر ریپورت کې اورو.
په وفاقي بجټ باندې د قبیلې سیمو د پارلیمان غړي وایي چې دوی له دې بجټ نه خوشاله نه دي، ځکه چې د دوی تمه وه چې فاټا د ترهګرۍ ځپلې سیمه ده نو حکومت به ورته خصوصي پیکیج اعلان کړي. له مشل ریډیو سره خبرو کې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین وویل چې فاټا کې تعلیمي نظام ختم شوی دی او خلک یې له بېکورۍ ژوند تیروي، نو د دې سیمو لپاره 20 ارب روپۍ کلیز بجټ هیڅ معنا نه لري. په کار وچی حکومت دې سیمو ته خصوصي پاملرنه ورکړی و. نو موري زیاته کړه
د فاټا د پر افکار دا و چې دوی خاص پیکج وای د خلکو واپس روان دي 100 ارب روپے اعلان کو وشو، خو 100 ارب مخک کال ها وی خو په مخک کال کا 100 ارب روپے شه 55 ارب روپے کوم د کنا ته کلتی دا ورکړل شولې او باقی هم مشتا تر اوسه پر مخک سره ملاو شوې نه دي. حال ته خلکو واپس زی او کورونا د آبادولو د پر خلکو ته روپے ورکول ضرورت دي. د حال ته خلک آباد کاری پکار دا په نور پاکستان شو دا شای نشته دی. هغه ویجاړ دے رنگ دے ختم دے تباہ دے، لیکن اگر دے پارا چکم دے مشتا وکو دے کم منا پکشان اعلان نہ ہو.
حمدا شند کرمی نہ قومی اسمبلی غڑی ساجد حسین توری اویل چے دے قبیلی سی مل پارا پ بجٹ کی اس نشتا
افسوس خبر ہے دے تے ہر کلی دا خبر کی گی اس کلی ہم زمون بجٹ ایکسٹینڈ نہ رشوائے مگا 19 ارب دے دکا دے اگن اللہ وا ٹول دے بجٹ کتاب ہو گرا بجٹ کتاب کی وسیلہ چلو دے رپورٹ ذکر شوائے دے سب اگے کی وکھ خبر ہے دے لیویستن خوانه زیات شوې غدې یمونه د بلکندم زیات شوې د بلوچستانم زیات شوې.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د خبري جنسي نه د قومي اسمبلی غړي شاجګل نو پختل نو د هغه ویناوه
د آی ڈی پیز په پسیره پر هغه د بحالو دوه کاله پر چې کم سل ارب روپیه خښوي هغه په ټوله 100% په دې کال کې په غو خلکو باندې لګي. او دویمه خبره دا چې کم کورم تنګي ډیم وو په وزیرستان کې ډیم وو ګومل زومل ډیم دې پاره په دې کال دې پاره پیسې کې او بل د ټولو نه یو ضروری اور اهم خبر ادا وچ زمون د فورسز تنخواګان از د پاکستان آرمی د پولیس او د غنور فورسز برابر نه وی لکه مونږ سره د یو قسم لا زیاته وو. هغه الحمدلله هغه مونږ نه هغه حق قبایلو ته واغست هغه تنخواګان نن هم دومره شولې چې څومره زمون د فوج څومره تنخواګان څومره د سټیبل فورسز تنخواګان هم دومره تنخواګان زمون د لیبیز او خزادار هم
یاد دي چې د جمعې په مازیګر د خزانه وفاقي وزیر اساق دار وفاقي بجټ وړاندې کړی دی. حکم چې با د پارلیمان غړي د ګل پورس بحث کوي او لدی رستو با په متفق توګه د بجټ منځوري ورکوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د شمالي وزیرستان د بکاخیل، جانی خیل او کبل خیل وزیرو قبیلو مشران وای په سیمه کې زنګلونه او پخښوي چلغوزی تباکیږي، نو په کار دي چې حکومت دوی زر تر زر خپل سیمه تاسټانه کړي. دوی وای په اوس وخت په وخت دا ویلي دي چې دغه سیمه یې د وسلوالو نه پاکی کړي دي، نو په کار دي چې دا کډوال اوس خپل سیمه کې د بحاله سلسله شروع کړي شي. په دې لړ کې پرون یو جرګه شوې ده او دغه مشرانو په کې خپل سرګندونې کړي دي. د دې جرګې حال زموږ خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
په دې موقعه د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په ګډون د درې واړو قبیلو د سر مشرانو په زیات شمیر کې ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د کلیر کې دوه وروسته د دوی ته خپل سیمه شوال ته د تلو اجازه ورکړل شي، ځکه چې د دوی په وینا د دوی د چلغوزو فصلونه د ځای کې دوه په لوري روان دي او ځنګلونه یې غیر محفوظه شوي دي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې مشر حاجی شم نواز خان وای
کوبل خیل، زنی خیل، بکاخیل شاول د دغه خلک دای چې په دا کې د بلچا خسان شته چې غیټه دی هغه د میج خپل امدن دی دغه میج اجازهت غوړي میشته د خپل شاول آزاد شي او په داس طریقه چې هغه سرنګ میج د نکد پلور د واخ نه چګنې کنه خپل غیټه کړل او په مثال هم په سوداګرو مخرسولې داسې خبرې نشي مانلای چې هغه چګنې د میج د بال بچری زی چګنې کنه بل څوک خوري ملک خو میج د ماته امن ده پورا پریشای وو.
د جانی خیل قبیله مشر ملک ماویز خان وویل د دوی زنګلون او چلغوزی په بهرانی سوداګرو خرڅولې شي سو دوی د خپل سیمه ته پری دی.
او حکومت یو کیسا کړی دو چې راغیټه دی میژ وټه کډرون ته ورکوي دا خمیش خپل غار دی یا میش خپل وطن دی کته امن روسته لای خپل خلک ور پرېږده چې خپل غیټه خرڅ کو بل بچی ته رزي پم کو کاته پر وټه کا درون خرڅاوي یا لیلم کاوي دا خو عوام سره ظلم دی نو می سره دا ظلم نکو بدا که سمونور لنجر وځي نن چې ځان غزای بل کوم ټکا دور ته ور خواسه به مسره بریده دوا هکو ته مسره میروسه دوا هکو
جرګه کې موجود شمالي وزیرستان کمی اسمبلی غړی محمد نذیر خان وویل دوی په دې لړ کې یو کمیټه جوړه کړې چې د متعلقه چارواکو سره باویني او د مسلې حل بغواړي
ها کو پزور هر نس کنه میز نه د خبره خو سٹارټ وخستا دا ان شاء الله چې کله دې مت لیست روکو اغه لیست زو جرنل سیب تلا جو پولیټیکل ته ویلا جو و زه امید وکم حکومت ګرنټي ورکاو چې دا دې میز حق دی ان شاء الله میز دا غوړي د غازن غزو په دغه لر دې می یو خبره ګرنا نه دو کنه او یو چې غلشه بیا نقصان کو چنن ز ډیمانډ جاي اس کو او چې جاي ز ک ډیمانډ مند ان شاء الله عمل هي کیږي
مشرانو وویل دوی بعد خپل غوښتنې پوره کول لپاره خپلو جرګو مرکو ته دوام ورکوي او خپل حق به په هر صورت غواړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ افراسیاب خټک په نیشن ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ د جنت غوندې خاصتا سیمه د ترهګرو په اړه بدل کړی ده شاهین بنیره د مقاله مهم ټکی وړاندې کوي
افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ نه یوازې دغه د جنت غوندې خاصتا سیمه د جنگ په میدان بدل کړه بلکې د دغه ځای د ترهګرو یو داسې اډا جوړه شو چې د ټولې نړۍ ترهګر پکې دیر شو دی وسلوارو ډلو د سیمې مشران وجل او د هغې په نتیجه کې چې کوم خالی ځای پاتې شو هغه په خپلو قوماندانانو ډک دی وسلوارو نه یوازې په پاکستان کې بریدونه کول بلکې د پولې هغه خواته هم په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه افراسیاب خټک وړاندې لیکي اگر چې په دې سیمه کې یو شمیر پوځي عملیات ترسره شو بیا هم د ترهګرو د کمانډ او کنټرول نظام اوس هم په خپل ځای دی د عملیاتو سره یو کار وشو چې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې د میرانشاه او میرعلي بازارونه ړنګ شو د خلکو د لکونو روپو سامانونه ورک شو افراسیاب خټک لیکي د وزیرستان د بیا جوړولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بے کور شوی خلک خپل سیمو ته ستانه شي کورونه بیا ودان کړل شي او خلکو له سیاسي واک ورکړل شي په ښکار خو اوس هم پولیټیکل انتظامیه د قبایلی سیمو چارې پر مخ وړي خو په حقیقت کې ټول واک د پوځ سره دی افراسیاب خټک په پا پای کې درې تجویزونه ورکړي لومبه دا چې پاکستان د نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ ته د پای ټکی کېږي دویم دا چې په قبایلی سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحات زر تر زر عملی کړي او دریم دا چې د بیکور شو خلکو د بیا ودانې لپاره د یو داسې کمیټه جوړ کړی شي چې د قبایلی سیمو د پارلیمان په غړو او قبایلی مشرانو مشتمل وي او هم د هغوی په نگرانۍ کې د بیا ودانې او پرمختیا کارونه پر مخ لاړ شي
بلخوا په ډرون برید کې د په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر د وجل کېدو نه پاس پاکستان اعلان وکړ چې د امنیت ښه ساتلو لپاره به نور هغه افغانان نه ورپرېږدي چې ویزه ورسره نه وي دې کار افغان حکومت او پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو سخت غبرګون راپارولې دي افغانستان ډیورنډ کرخه رسمي نه بولي خو پاکستان وای چې دغه رسمي خط دی رسمي سرحد دی او دوی کولای شي چې د افغانانو نه د دغه خط ته پوري وتلو پاسپورت او ویزه وغواړي بشیر غواخ په دې اړه ریپورت برابر کړي
پښتونخوا ملي عوامي ګوندوي د پاکستان لخوا د تورخم پر لاره ویزا نه لرونکو افغانانو نه پرخدلو مسله به په سنټ کې راپورته کړي د دې ګوند یو سنیټر عثمان کاکړ نن مشال رډیو ته وویل چې ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه بولي، نو ځکه دا ورته د منلو نه ده چې افغانان به د ډیورنډ کرښې اغاړه خیبر پښتونخوا یا بلوچستان ته په ویزا ځي.
من کله هرت دی من بلت دی کله هرت دی حاضر دی د کله بلت دی حاضر دا او د خو کله بلت دی زکی هرت دی غم شادید کروندې دی روزگار دی تاګ را تاګ دی کور دی عزیزان دی قربان دی نو دا سم آباد حکمرانان چې دی اسټابلیشمنت چې دی هغه دا ډیر غلط کوي. موږ په سینټ کې پر دې باندې بحث کړی دی اور سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی یعنی کہ مر پر دے باندھ خبر کری نی اور راتن کے وقت دیم کو دا په دې باندې زړه دې رمه مسله ده، دا د لکونو کورونو انسانانو مسله ده.
پاکستان د تورخم پر لارې له افغانانو څخه د ویزې غوښتل تر هغه وروسته پیل کړل چې دوه هفته وړاندې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې ووژل شو. نوموړی سره د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت هم وو. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر افغانانو یې د ویزی سختی د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کړی. د ملا منصور تر مرګ وروسته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی ویلي وو چې که افغانان په خپله خوښه نه ځي نو په زور به یې وشړي. د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره بشرا ګوهر وایي دغه سې کارونه پاکستان کې د ترهګرو له پټنځایونو څخه د مخ اړولو لپاره کیږي.
ملا منصور هلته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه پر ډرون کې مړ کړی دی. پاسپورټ ورکړی شوی و، آئیډینټیټی کارډ یو دهشتګرد ته ورکړی شوی و، نو هغه غلطیانې په ټولو دپاره زور د په کمزوري باندې شروع کړي او افغان ریفیوجیز دي ټولو ته پته چې هغه د ټول نه کمزوري دي او هر افغان ریفیوجی چې کوم دلته اوسي هغه دهشتګرد ویل هغه حوالې سره یا هغه چې په دهشتګرد کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده. نو زه خو دا وایم چې دواړو طرف ته پکار دي چې یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي.
د تاریخ پوهانو په خبره د ډیورنډ تړون د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د افغان امیر عبدالرحمن خان او برطانیې د هنري مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شو. افغانان وایي دا تړون د سلو کالو لپاره و چې وخت لا ډیر وختي ختم شوی، خو پاکستان وایي دا نړیوال سرحد دی. اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې هغه په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره په رابطه کې دی ترڅو د تورخم او افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره خبرې وکړي.
پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان ولسی جرګې د سلما د بجلیګر ډیم د هیواد خیرازی زری پراختیا اقتصادي ودې لپاره مهم وباله. د ولسی جرګې غړو د سلما ډیم د افغانستان او هندوستان ترمنځ د دوستۍ او ښه اړیکو یو مثال وګڼه. دغه بند پرون هرات ولایت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي لخوا پرانستل شو. له دې وروسته یو افغان د افغانستان ولسی جرګې غړو له خپلو ګاونډیو هیوادونو په خاصه توګه له پاکستانه غوښتي چې د هندوستان په سیر د دوی سره ښه تعلقات جوړ کړي. په دې حق له تفصیل د خان محمد سیند ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د هندوستان په سیر د افغانستان سره د ګاونډیتوب نیکې اړیکې وپالي. د دې جرګې غړو د شنبه په ورځ وویل د تیرو څو لسیزو جګړو د هیواد ټولې اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخې زیانمنې کړې، خو ګاونډي هیوادونه کولای شي چې د دې وضعیت په پای ته رسولو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تاینج وویل له بده مرغه افغانستان داسې ګاونډي هیوادونه هم لري چې د مرستو او ښه ګاونډیتوب د پاللو پر ځای په لوی لاس دغه هیواد ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي.
دغه مراده روزه
هند تل په ډیرو سخت ورځو کې د افغانانو تر څنګ درېدلی او ټول امکانات د افغانانو د سوکالۍ لپاره لګولی دي.
د ولسي جرګې غړو له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په ټینګښت او اقتصادي پراختیا کې دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي او د ګډ تاریخ، ګډ دود، دستور او اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره دی د ګاونډیتوب اصول وپالي. دوی تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیکې اړیکې او ښه ګاونډیتوب د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د سلما د برېښنا بند د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. د دې بند د جوړولو چارې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډېدلې وې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د سلما د بند پرانستل د هیواد او په تېره د هرات ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم وبلل.
د سلما د بند پروژه د هرات ولایت د آبادېدو لپاره یوه مهمه پروژه ده. په دې اړه موږ له پخوا راهیسې څرګندونې او وړاندیزونه او تاکید کړی و. له نیکه مرغه چې دغه پروژه د هندوستان په مرسته بشپړه سوه.
د سلما د برېښنا د بند د پرانیستو لپاره جمهور رئیس غنی له کابله او نریندرا مودي له هندوستانه هرات ولایت ته ورغلل. د دغه بند پرانستل د هرات خاریانو، قومي مشرانو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او د امنیتي ځواکونو منصوبینو په میلو، سرودونو او د خوښیو په غونډو سره ونمانځل. دوی له حکومته غوښتل چې ورته بندونه دی د هیواد په نورو سیمو کې هم جوړ کړي.
د خان محمد سین رپورټ کې مو واورېدل چې د هند وزیر اعظم او افغان ولسمشر د افغانستان په هرات ولایت کې د دوستۍ په نوم د ډیم پرانسته وکړه. دواړو مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې د دا قسمه منصوبو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستي لا پسې وده ترلاسه کړي. آیا پاکستان هم کولای شي چې د افغانستان په اړه د هندوستان پالیسي خپله او له افغانستان سره د دوستۍ سلسله جوړ کړي او که څنګه؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن په پیښور کې له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ برابر کړي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند چې د دوستۍ بند نوم هم ورکړل شوی رسمن پرانستو. نریندرا مودي د بند پرانستې په مراسمو کې د وینا پر وخت وویل چې دا بند د هند او افغانستان ترمنځ د اعتماد او خوشبینۍ نښه ده. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دا ښایي چې هند په ښه ډول افغانستان سره دوستي کوي. په پیښور کې د سیمیزو چارو پوه افراسیاب خټک هم افغانستان ته د هندي وزیر اعظم سفر د ټولې سیمې په ګټه بولي او وایي پاکستان هم کولای شي چې خپله کګه پالیسي سمه او د هندوستان په څیر کړي. نوموړی وایي که څه هم د افغانستان په اړه د پاکستان د موجوده پالیسیو راتلونکی نشته خو بیا یې هم بدلیدل ګران دي.
خو دور خبر دی پاکستان چې کوم سیاست کوي افغانستان دوی ته هغه خلل دی، هغه کوم دی چې سمون پکار دي چې راشي تاسو ګر سمون نه راغلی دی د نورې خبرې پاکستان اول کول به نشي که کوي بیا به غزې نه نشي. نو پکار ده سیاسي تعلقاتو کې شګړ راشي، بدلون راشي، نو د نورو خبرو ته بهوجې نه اواره شي. هر ځای کې دا خو چې کوم سیاست د پاکستان روایتي افغان پالیسي ده دا خو ډېره غلطه پالیسي ده. غلط سیاست چې دی افغانستان ته هم تاوان رسولی دي، پاکستان ته هم تاوان رسولی دي. دا دا پالیسی خو آئندہ نه لري او غوره خبره به دای چې څومره زیات چې پاکستان په دې ته نوې نظر کوي، دې بل نوې نظر واچي او دا سیاست غوره کړي چې هغه د افغانستان او پاکستان ملکونو منځ کې د روزګار جوړ کړي، د لومړي منځ کې نه پاکستان حکومت باید د دندې په خاطر کې.
افراسیاب پټک وایي د هندوستان برعکس پاکستان تل په افغانستان کې د حکومتونو پر ځای لډلو سره اړیکې جوړې کړې دي. د په خبره پاکستان لومړی د حزب اسلامي سره او بیا د طالبانو سره اړیکې جوړې کړې. نوموړی وایي د پاکستان دغه سیاست ناکامه دی او په کار ده چې په پرمختیایي پروژو کې له کابل سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر ویلي دي چې 200 نورې پروژې هم هند په افغانستان کې عملي کړي دي. بلخوا مودي ترهګري د افغانستان او سیمې لپاره یو غټه ستونزه وبلله او وی ویل چې د لمن زوړو لپاره یې باید ګډه مبارزه وشي. افراسیاب پټک وایي چې پاکستان لر د هند او افغانستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اړیکو باندې خپه کېدل نه دي په کار، ځکه چې افغانستان خپلواکه هیواد دی او چې له چا سره غواړي اړیکې جوړولی شي. همدارا څرګندونې په پیښور کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام هم کوي. خو نوموړی وایي که چیرې له افغانستان سره د هند اړیکو له وجې د پاکستان په امنیت سرات غورځېږي نو بیا به پرې پاکستان ضرور خپه کیږي.
کوم پورې چې د هند او د افغانستان تعلق دی هغه هند چې کله هم په افغانستان کې
د پرمختګ کارونه کوي، د خلکو د اولس د خیګړې کارونه کوي، هغه پکار د چې هغه جریان ولري او هغه جاری پاتې شي او هغه ته مونږ د قدر په نظر ګورو. خو که چرته دا اړیکې د پاکستان د سیکیورټی په معاملات د امنیت په معاملاتو سره اثر غورځي، نو بیا پاکستان و اروم اروپا هغه باندې خپل خفګان او خواشینی سرګندوي.
خو پر سیا پټک وايي په افغانستان کې د هند لخوا د سلما بند په څیر د پرمختیایي پروژو نه هیڅ چاته خطر نشته. که یو خوا خټک د پاکستان لخوا د افغان طالبانو سره په مرستو نیوکه وکړي، نو بیا فخرل اسلام تور ولګاوه چې د پاکستان طالبان هم په افغانستان کې شتون لري. خو دوانو پر دې موافقه وکړه چې باید پاکستان، افغانستان او هندوستان د یا ډیم په څیر پرمختیایي پروژو کې له یو بل سره همکاري وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی د رواني غړی نیمه ته ورسیدو په پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډی زورو.
د کابل سیمو د پارلمان ځینی غړي وایي د پاکستان حکومت له خوا په کلنی بجټ کې د کابل سیمو لپاره ایښودل شوی پیسې کمې دي. د پاکستان حکومت په بجټ کې د کابل سیمو د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 20000 روپۍ بیل کړي دي. لکور می د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال رډي تول چې دا پیسې د کابل سیمو د ضرورتونو په مقابله کې ډېری کمې دي. د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې د دوی ځنګلونو او چلغوزو ته زیان رسیږي، خو حکومت د ورتلو اجازه نه ورکوي. دا خبره د شنبه په ورځ په بنو کې د بکاخیلو، جانخیلو او کابلخیلو قبیلو مشرانو د یو جرګې پر مهال کړی دی. د بکاخیلو قبیلې د مشر حاجی شمنواز خان مشال راډیو ته وویل چې حکومت باید دوی خپل سیمو ته پرېږدي. په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی. دوی وایي پاکستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري کولو خبره د وسلوالو له پټنځایونو د مخ اړولو په معنا ده. د یادونې وړ ده چې پاکستان د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د تورخم پر پوله یوازې هغه افغانان ورپرېږدي چې پر پاسپورټ د پاکستان ویزه ولري. د افغانستان د لوګر ولایت سیمیز چارواکو ویلي چې د یاد ولایت د اپیل کورټ مشر محمد اکرم نجات او د هغه 15 همکاران د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د لوګر د والی ویاند سلیم صالح مشال راډیو ته ویل چې د دې عدالت د یو شمیر کارکوونکو په ګډون ټول درویشت کسان ټپي شوي هم دي. او د ایران ملاتړ لرونکي عراقي شیعه ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر ولکه لاندې فلوجه شهر کې بل هغه وروسته عملیات وکړي چې ولسی خلک زخه ووبزي. فلوجه د عراق لومړی شهر و چې اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش قبضه کړی و.
دا و بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی تاسو ته وړاندې کړي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د مسلم لیگ نون حکومت د درې څلوي خکار به 15 روپو خپل څلورم بجټ په قومي اسمبلی کې پیښ کړو چې پکې خساره 12 کربا 14 ارب روپۍ ظاهره کړې شو. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه وکړې شو او د مزدورانو کم نه کم اجرت 14000 روپۍ مقرر کړې شو. ورسپانه لیکي چې په بجټ کې د زراعت د ترقۍ لپاره مثبت او تعمیري ګامونه د پورته کولو اعلان وکړې شو. که حکومت په تیرو کلونو کې د زراعت لپاره کار کړی وي نو دا نقصان به کم نه کم شوی وي. حکومت لپاره دی چې زری څنګه ته ترقی ورکولو لپاره دی په سرکاري کچ کوټلي ګامونه پورته کړی. ورسپانه لیکي چې حکومت لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشنونو کې اضافه یو ښه کار دی، خو د اضافه موجوده شیډول صحیح نه دی. د اول نه تر 15 گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې زیات اضافه پکار و، ځکه چې دغه ملازمین د کم وسایلو او ګرانۍ له وجې زیات متاثر کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې خو اپوزیشن بجټ مسترد کړو، خو په راتلونکو وخت کې چې کله په بجټ بحث شروع شي نو خط تجویزونه به مخې ته راشي. حکومت لپاره دی چې مثبت او تعمیری تجویزونه په بجټ کې شامل کړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د خزانه وزیر بجټ پیش کولو پر وخت وویل چې ملکی معیشت تر اپې خطرات کم شوي دي او ملک د ترقۍ په لار روان دی. ورسپانه لیکي چې په ملکی او غیر ملکی قرضو سود ورکول یو لوی چیلنج دی او په تیرو نه میاشتو کې په قرضو د سود ورکولو په مت کې حکومت ډیر لسکر به یو او یا ارب روپۍ ورکړي دي. نو په کار ده چې حکومت د نور قرضه نه اخلي او د معیشت د ترقۍ لپاره د ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې شناختی کارت په درسته نړۍ کې یو مهم او حساس قامي دستاویز ګڼل کېږي. د شناختی کارت جوړولو قامي ادارې نادرا د سمارټ شناختی کارت فیس د 1500 روپو په ځای 400 روپې کړو، کم چې د ستاینې وړ ګام دی. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې شناختی کارتونو سره سره د بیلونو ادایګي نظام کې د اولس لپاره زیات نه زیاتې اسانۍ پیدا کړي، ځکه چې د بیلونو ترلاسه کول او د دې جمع کولو نظام هم د شناختی کارتونو ترلاسه کول لو پشان د اولس لپاره یو مشکل کار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما ډیم مکملې دون سره د هند او افغانستان تعلقات لا نور ښه شوې دي او دغه منسوبه به د سیمې په پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي. بلخوا ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې په کار دي اسلامي نظریاتي کونسل په خزو د تشدد خلاف هم سبیان ورکړي او دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د فرخنده اسد ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ شوی سلما برېښنا بند پرانیست وکړه. دغه ډیم په 300 میلیون ډالر جوړ شو چې د هند لخوا په افغانستان کې د سرمایه‌کاری یو تازه مثال دی. دغه ډیم لومړی د هرات په غربي سیمه کې په 1906 کال کې جوړ شوی و، خو وروسته بیا په جګړو کې وران شو او اوس د هند او افغانستان سناسو 1500 انجینرانو په مرسته بیا جوړ کړل شو. افغانستان ته د تلو وړاندې وزیر اعظم نریندر مودي په ټولنیزو رسنیو وویل دغه ډیم د هند او افغانستان د دوستۍ یو نښه ده. له دغه سره به د افغان ولس کورونو ته رڼا ورسي، ډیرو ته به روزګار ترلاسه شي او دغه به د سیمې د پرمختګ یو سبب وګرځيږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر یو کال کې د هند سره خپل تعلقات د پاکستان په مقابل کې ښه کړل. د پاک افغان اړیکې په دې وروستیو کې په کابل او نورو سیمو کې د تراګر بریدونو او پر پولا د شخړو لوج یو ځل بیا خراب شوي. ولی بلخوا اشرف غنی وایي هند یې په سیمه کې یو ډیر ښه ملګری دی او غواړي د دغه هیواد سره په ګډه د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي، چې یو مثال یې سلما ډیم هم دی. هند پر دغه هیواد کې تر اوسه د 1 ارب ډالرو د بیا ودانۍ په مختلفو پروژو کار کړی دی او وزیر اعظم مودي وایي د سلما ډیم سره به 15 اویا اکړه ځمکې ته اوبه ورسیږي او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګټوره منصوبه وګرځيږي. هند په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په یو شمیر منصوبو هم کار کوي. بلخوا ډیلی ټایمز په خپل یو اداریه کې وایي په پاکستان کې له هغې وروسته په اسلامي نظریاتي کونسل او دغه ادارې په قانوني حیثیت تنقید پیل شو، کله چې دغه کونسل مشر مولانا اختر شیرانی وویل یو خاوند کولی شي چې خپل ښځه په ورو ووهي. اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ډېر وضاحت هم ورکړ چې یو سړی په کومو حالاتو کې ښځه وهلی شي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل. که چیرې غلطي د سړی وي نو بیا به ښځه څه کوي او یا بیا څه کول پکار دي. ورسپاڼه لیکي دا خو یوازې ښځه نه ده چې غلطي به کوي، که چیرې سړی څه غلطي وکړي نو آیا په قانون کې د هغه لپاره څه سزا شته او یا پرې تر اوسه مولانا شیرانی څه بیان ورکړی دی؟ ډیلی ټایمز لیکي د داسې قسمه بیانونو سره په اسلام کې د ښځې رول او حقونو ته زیان رسیږي او بیا په یو انسان تشدد د اسلامی تعلیماتو خلاف خبره ده.
سندره خو جن دی او جن سندره ده،
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبال یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
او اوس وخت شوه ده د باختر استوري خبرونه کلتوري خبرونه دا چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکار باز محمد عابد تیاروي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابد يم او د باختر استوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننې خبرونه کې به د پښتو ولسی سندرو لډلې بغټي وباندي یو ریپورت ولرو. بیا به د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ لمشر پروفیسر نصر الله وزیر سره د اکاډمۍ په کارونو د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به لزوان سندرغاړي جاوید امرخیل سره د هغه په پن لنډشان مرکې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. پښتو ولسی شاعری بیلابیل ډولونه او وزنونه لري چې پخوانی ولسی شاعرانو جوړی کړي او له وخت سره سم سندرغاړو ویلي او له یو نسل نه بل ته پاتې شوي دي. خو په دې وروستیو وختونو کې کتابي شاعرانو پام نه دی وراړولې او ولسی شاعران هم د پخوا پرتله یا خو نشته او یا هم ډیر کم په نظر راځي. د ولسی شعر له ډولونو څخه یوه هم بګتۍ ده چې پام نه دی وراړول شوی. دا چې وسنی شاعران ولې د ولسی شعرونو جوړولو ته پام نه اړوي، دا پښتني څو تنو لیکوالو په دغه ریپورت کې را ځواب کړی دی. ولسی ادب په عامه توګه په دوه ډوله دی چې یو ته نظم او بل ته نثر ویلی شي. بیا نظم هم په دوه ډوله دی چې یو ته عام او بل ته خاص ویل کیږي. عام نظم هغه دی چې شاعر معلوم وي او خاص هغه دی چې شاعر معلوم نه وي. خاص نظم په دوه ډوله دی، یو هغه چې شاعر باسواد وي او بل هغه وي چې شاعر بې سواد وي. بګتۍ بیا په دواړو کې ځای لري، ځینې باسواده او ځینې نیمه باسواده شاعرانو جوړې کړي چې دواړو ته یې د ولسی ادب یو جز ویل کیږي. پخوا به بګتۍ د محلي سندرغاړو لخوا په ودونو او د خوښیو په محفلونو کې ویل کېدې، خو اوس نه د شاعرانو لخوا بګتۍ جوړیږي او نه هم محلي سندرغاړي بګتۍ وایي. خو دا چې د بګتیو جوړښت څنګه دی، د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا چې خپله هم فولکلوري ادب تدریسوي، د بګتیو په جوړښت راته وایي.
بګتۍ چې دی دا چوسته ویل کېږي، اول یو کسر لري یعنی مطلع په روزي اصطلاح، او بې بندونه لري، او هر درې مصرۍ وروسته دغه کسر د مصرۍ قافیه تکرارېږي. هغه نو دوه مصرۍ یو بیتی، مثلا د مازیګر اوبو له مسته په نخرو راځي، شورې د ګونګرو راځي، د مازیګر اوبو ته لاړه ښه سورایي غندلې غاړه، مین امن د سر غواړه، د سویلو ورپسې ډله د سورو راځي، شورې د ګونګرو راځي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد بابرک میخیل وایي بګتیو ته پخوانیو ولسی شاعرانو ډیر پام اړولی و، اوس شاعرانو لپامه غورځولی دي.
بګتۍ د ولسی ادب د یو ښه ژانر په توګه چې زمونږ ولسی ادب یې ژوندی ساتلی دی په تیر کې، زمونږ نیمه ولسی شاعرانو ته ډېر پام کوي، مګر متاسفانه زمونږ اوسني شاعران دې ته هېڅ پام نه کوي. ډېر کم به وي هغه شاعران چې ولسی شاعري کوي یا نیمه ولسی شاعري کوي، هغه ورته پام اړوي. زما هیله دا ده چې دغه فورم د یاده نه وباسي، ځکه دغه فورم دی چې زمونږ ولسی ادب یې لږ تر لږه د ولس یو ښه انځور پکې وړاندې شوی دی.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې هونځي استاد زیورامان اسرت وایي چې د بغتۍ پورم تر سړیو زیات خزو پاللې دي.
دغه فورم نسبتا سړیو ته خزو ډیر پاللې دي. په ودونو کې تاسو وګورئ چې د خزو اکثره سندري وایي، د پلاسو کې و یا شپک سندري به دغه د بغتۍ، ځکه یو ډول خوځنده حالت غواړي چې په دې ودونو یا محفلونو کې جوړ کی. لیکلي یو ډول مهارت غواړي، مهارت دې دار چې سړی به تاسو شرطي شي، عادت شي ورسره، ډیر د بغتۍ ورېدلې او د دې ډیر ورېدل مخې تر تحصیل لاندې راغلي او د خپل بغتۍ ورته جوړ کی. د فن لمخې او هم د تخنیک لمخې من کینو بغتۍ ورې کو لیکلو کې به ستونزې سره مخامخ شو، ځکه ډیر اراده نه کوي چې موږ بغتۍ ورې کو. نسبتا غزل ته، نسبتا سلوریزو ته، قیتو ته، قصیدې ته بغتۍ لیکل سخت دي، ځکه تخنیکی دغه لري، پروسیجر لري، تخنیک باندې سړی ذهن سر نه خلاصيږي.
بغتۍ د خاصو ولسی سندرو په لړ کې یو ډول دی چې په خوا به محلي سندرغاړو ویلي او خلکو به په شوق اورېدلي. بغتۍ د ویلو خاص انداز لري چې له چاربیتو، لوبو، بدلو او داستانونو یې رابېلوي. په چاربیتو کې معمولا لوړ غږ کارول کیږي، خو بغتۍ په روان ردم سره ویل کیږي، او ځینې وخت یې محلي سندرغاړي د چاربیتو لوبو او بدلو په منځ کې هم وایي چې ساز ته یو نوی انداز ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له 1955 میلادي کال را په دی خوا چې پېښور پوهنتون کې پښتو اکاډمۍ جوړه شوې، تر دې دمه یې د پام وړ کار کړی او لا هم د پښتو ادب د بډاینې لپاره کار کوي. د پښتو اکاډمۍ اوسنی مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله وزیر چې د تیر یو نیم کال رئیس د پېښور اکاډمۍ مشري کوي، له ده سره مو د ده په حضور کې د اکاډمۍ د کړو کارونو په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. وزیر صاحب، تاسو چې د پېښور پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په حیثیت د 2015 نه تر دې دمه کار کوئ، کدا راته ووایئ چې ستاسو په موجودیت کې چې د اکاډمۍ کوم نیمګړي کارونه پاتې وو، تر کومه هغه پوره شوي دي او څومره نور ضرورت دی چې هغه نیمګړي کارونه چې پاتې وو پوره شي؟
مننه. زه لکه په 14 جنوري 2015 کې راغلی یم، زما تر مخه چې څه شوي دي هغه شوي دي، هغه یو وخت فرستای څه چې زما ته کار کول زما د پاره ضروری ښکارېدل او کول یې ضروری وو، هغه کې په لومړی سټیپ کې ما چې کوم پښتو جرنل وو یا پښتو رساله وه، هغه د 2012 او 2013 نه دغسې پاتې وه، په ځای ولاړه وه. په اوله شروع میاشت کې مې په هغې کار شروع کړ، بیا مې هغه د هغې چې کومه ګڼې پاتې وي د تیرو کالو هغه مې په ترتیب کړلې، او اوس پورې شکر هغه خپل وخت ته ورسېدلې. یعنی جولای نه دسمبر 2015 پورې زمونږ غونډې ګڼې مکمل شوې، هغه په ترتیب شوې. بیا مو د دې څومره زمونږ رسالې چې د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد سره کم وخت نه مونږ تړل شوي وو، د هغې یو ضرورت وو چې د هغې اشاریه تیارول وو، هغه اشاریه مې تیاره کړله، دوه دوې میاشتې په هغې ولګېدلې، ترتیب مې کړله، او اوس دا دوې میاشتې کېږي چې هغه له چاپ راوتلې ده.
وزیر صاحب، د اوږدو کلونو راهیسې د پښتو په ډکشنری باندې کار را روان دی، آیا ډکشنری اوس تکمیل شوی؟ که تکمیل وي د چاپ مراحل یې څنګه دي؟
له 1955 نه چې کومه اکیډمي جوړه ده د پښتو ژبې ډکشنری، چې د پښتو اکیډمۍ په حدود کې کومه شروع ده پښتو ژبه په نامه باندې، دا په 15 جلده کې یو لغات وو، په دې باندې له هغه وخت نه کار شروع وو. د دې 12 جلده مخکې چاپ شوي وو په لاس لیکل، یعنی کتابت په هغه باندې. 14 جلد یې زما تر مخه محترمه ډاکټر سلما شاهین بیا په کمپوز د اوس کمپیوټری دور چې راغلی دی هغې چاپ کړی، 14 جلد وو. 2 جلده غرض مې دا چې ما ته پاتې وو، نو ما د هر څه سره چې یعنی هیڅ وسایل نور سره مسایل راته زیات وو، دا 2 جلده باندې مې فوري طور باندې کار شروع کړ، او دغه 2 جلده مې کمپوز کړل. کله چې ما دغه 2 جلده سره یو ځای کړل، یو 650 داسې سفیر راغی، او بل 950 زیاتې سفیر راغلې، دا 1415 دواړه جلده اوس په مکمل صورت کې کمپوز را سره پراته دي. خو مونږ چې د چاپولو کوغه وکړله اراده، نو زمونږ د ډیرو ملګرو په رائے باندې چې که په دې 2 جلدونو باندې مونږ کومه خرچه راځي، نو دغه او څه نور ورسره ګډه کو، ولې نه مونږ دغه پښتو ژبه لغات په یو جلد کې سره یو ځای کوم. نو ما دغه اوس پښتو ژبه لغات باندې کار شروع کړی دی، چې یعنی اوس تازه وخت کې مونږ پې لګیا یو. دغه مونږ د اول نه ونیسا تر 15 جلد پورې دا غونډه په یو جلد کې په کمپوز حالت کې کمپوز کوو، او بیا به آنلاین دراځي.
آنلاین دا یعنی چې دا به انټرنیټ ته ورکول کیږي او په ټوله نړۍ کې به دې نه استفاده کیږي؟
بالکل بالکل، همدغه سي، دا به آنلاین شي او هر چا ته به ویډیا وي، او تر ټولو پښتو چې څومره اوس پورې لغتونه چاپ شوي دي، د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون والا ډیر غټ زخیم قیمتي او ښه معیاری لغت دے دا چی کم دا پختو اکیڈمی دے دے دا پارا مونگا اس کمپوزنگ مرحلہ شروع دا انشاءاللہ دا بتر اگست پورے ختم شی دا پیسو پا والا سرام صوبائی حکومت او بالخصوص زمونگا دلتا صوبائی حکومت کی سینئر صوبائی وزیر چی دے سکندر شیرپاو آغر اثر ویلی دی چی ار چمرا کی دل ایشی ہر سکار چی دا اکیڈمی وی زدر تا تیاری ہم او آغا دیر مشکل حالاتو کی آغر اثر امرست عام کوی اور تولار وی مخیتا
وزیر صاحب دا ڈکشنری کار یعنی دا غا پینزلسم جل چی تاسی چاپ کئی او یای آنلائن کئی دا ڈکشنری کار با پای تا ورسی گی
دا با آنلائن ہم شی غنڈ یو پینزلس نا دا یو نوانی سا تر پینزلس جل دا پوری جی چم ردی دا با چاپ ہم شی پا ہارڈ شکل کی او بل با آنلائن شکل کی خلکو تم
د بختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان سندرغاړی جاوید امرخیل چې په تیرو څو کلونو کې د پام وړ سندری وویلې وایي چې د شوق لاري د موسیقي ډګر ته راډنګلی او په دغه برخه کې په غایب کې وتلې سندرغاړی ارون باچا خپل استاد منلې دی له دې سره مو د په هنر یوې مرکې ته را بولم خغله جاوید امرخیل د خو ټول منی چې یو هنرمند د سیمې پورې محدود نه پاتې کیږي او بیا هم که تاسو ووایئ چې د افغانستان د کوم ولایت سره تعلق لري او فی الحال چیرته اوسیږي
عابد صاحب سلام کوم او مینه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته او زما خپل مینهوالو ته ښه خبره ده چې زما د ژوند سره او زما د شخصیت سره خلک آشنایي ولري بلد شي زما تړاو د پکتیا سره ده په قوم زازا یم زما د پلار او د نیکه د خاپوړ زی ده
تا هم خپل خاپوړې په هغه خاوره باندې کړي دي کنه بیا د افغانستان کوم بل ولایت ته راغلي یې
په کابل کې ما د نړۍ ته سترګې پرانیستې دي خو بیا په کرنې کې لاړم خپل کلي ته زازوی ته لاړم نو بیا یولس کال هلته بالکل ما هم وخت تیر کړی دی
امرخیل صاحب دا راته ووایه چې ښوونځی دې د سویم ټولګي پورې ویلې
دلته به زه ووایم چې بدبختانه د بعضې مشکلاتو له امله نه یم توانېدلی زده کړې خو زما شوې دي تر یولسم صنف پورې خو بیا الحمدلله چې زما دوستان زما ښه ښه ملګري هغه تل ما هڅوي دي تا هڅولی یم د هغوی په برکت زه بالکل آزاد مطالعه لرم داسې یو وړوکی کتابخانه کتابتون ورته وایم په کور کې مې د دې لپاره ځان ته جوړ کړی دی چې تر څو مطالعه وکړم او ډېر لاسته راوړنې ولرم او ډېر معلومات ولرم
او که دا راته ووایي چې سندرو ته کله راوتې
هو په وینه کې خو مې و د ازل نه راسره دا هنر یو هنرمند که څوک ووایي چې دا جوړېږي په زور خو دا امکان نه لري هنرمند خدای و پنځوي د مور په بطن کې هغه هنرمند وي تر دا اوسه پورې زمانه وتلې په زما په کورنۍ کې هېڅوک هنرمند نه دی خوند یې راکوه د ماشومتوب نه دا خوږه خاطر هم زما لپاره ده کله به چې ما حکیم جان فریادي صاحب اورېدلو چې هغه زمونږ ولسي شاعر دی بیا د به خپل شعرونه په خپله آواز ویلې کله مې چې دی په ښار او بازار کې لیدلو د خلکو مینه ورسره ما به هم غوښتل چې زم کاشکې داسې څوک اوسېږم چې د خلکو په زړه کې ځای ولرم نو هماغه و چې زم هنرمند شم او سندرغاړی شم
که اوس راته دا ووایي چې دغه کومې سندرې چې تا ویلې دي خلکو خوښې کړي دي ستا به کې کومه سندره خوښه ده چې ته غواړې چې د نورو خلکو غوندې په مینه واوري
یو خبره چې ضروري ګڼم زه چې هر کله سندرې زه ما کمې ویلې دي تل مې کوشش دا کړی تر څو یو ښه انتخاب وکړم د ښه شعر او بیا ورسره په خوا کې د یو ښه کمپوز همداسې موسیقي خو هر کله چې خلکو راته ویلي دي او د خلکو پیژنګلي ما سره جوړه شوې ده لکه باران مې په زړه خوږ خوږ ورېدلې راغلې عمر دې ډېر دی همدا اوس مې یادولې راغلې یوه دا سندره ورسره په خوا کې زمونږ عظیم شاعر خوږ استاد پیر محمد کاروان صاحب چې هغه یو نظم لیکلی و بې سواده لکه لی لري د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه څپلۍ مې پرېږدي یوه نه دواړه نو ډېر زړه ته را پرېوځي دا دوه سندرې
که دا راته ووایي چې د هنر په میدان کې دي زده کړه له چا نه کړې ده استاد یې څوک دی
تر دې د مخه خپل پروردګار زما څښتن په ما لورینه کړې ده ما ورته د موسیقي مکتب ویلی دی هارون پاچا صاحب د دې یاد په خیر وي ډېر مې اورېدلی دی واقعاً چې ډېر کمپوزونه یا راګونه چې ما اورېدلي دي د ده په سندرو نه چې مثال یو راګ په یو سندره ما اورېدلی په یو راګ کې بیا مې دوستانو سره مشوره پې کړې ده چې راګ کم دی لکه نظر محمد ضرور شو یا ماسټر علي حیدر شو یا ورته نور ملګري دي ته دوی سره په مشورو هغه ډېر اورېدل خو زما په هنر کې لکه 80% د هارون پاچا لاس کېدلی شي
ټوکره په غاړه سپلې مې پری دي یوانه دواړه سپلې مې پری دي یوان دوانا سپلے می پریدی یوان دوانا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی خا د آباد وسی.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زایا خور دی
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اسمان تدی بان
چې ارمان می چینې سترګې کړې